السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې ساعت خبرونه لنډ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکلي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دي او دا ډول پلان به د ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اعلامیه کې دا هم راغلی کیدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یو این ایچ سی آر او آی او ایم د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه ښودلې او له پاکستاني وغوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامداره میکانیزم په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپل اعلامیه کې په ټولو هیوادونو غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې مهال دا غوښتنه کوي چې پاکستان په وروستیو کې تر یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان کړی. هغه له ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو 19 تنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کور نو برید کوي. د اقبالیه د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سری او د عمومي افکارو ځپل بللې او زیاته کړې ده اجازه به ورنه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال البایت په ایران کې اون اوسېږي. نن د اکتوبر و ما پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پایلې دوه لومړۍ ورځ ده. دوه ویشت کاله مخکې د اوږد مهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. دا اسوسییټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2000 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ شپېته زره پولیس او عسکرو ژوند وبایلوت او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات نږدې 1590 ته رسیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځني نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنګلاديش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. په ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هنګژو کې پرون په نیمه پای لوبه کې پاکستان مات کړ نن به د 100 مډال د اخیستلو لپاره د هند له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي دواړه لوبډلې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. او نرګس محمدی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زنداني ده. د دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرګس محمدی د ایران ښځې زړورې بللې او وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتې جنسیت پر بنسټ روان دی. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعاله محبوبه سراج نومانده شوې وه خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانی نرگس محمدی تا ځانګړې شو. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې به ورشو څو راپورونو ته. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې بیلابیلې اندېښنې ښودل شوې دي او تر خوا یې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان هم له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو بیا هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند زهرا بلوچ وایي افغان کډوال په څو پړاوونو کې له خپلې خاورې وباسي. پاکستان د نومبر تر لومړۍ نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاوره پرېږدي. د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره درې اونۍ پاتې. بل ورته د بشري حقونو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي.
پر افغان کډوالو د پاکستان دننه په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون خبریالانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو، خو داسې نه ده. لومړی به شایي هغه کسان وایستل شي چې د جرم سابقه لري، لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بېله ارزول کېشي. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
د پاکستان پریکړه چې تر 1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېرې اندېښنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چارې ګړندۍ کړي او هر قضیه بېله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدله کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو څښتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته د خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتې افغان کډوالې مینا رحماني تېره شپه د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته خپل پیغام کې وویل چې لارا ترې ورکه ده.
زموږ د ویزې وخت خلاص شوی دی. د ویزې تمدید ګران دی. اوس کور هم پریږدو چیرته لاړ شو؟ کم ور ووهو؟ څوک مو غږ اوري؟ هیڅ څوک نشته چې زموږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنی قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې یا له پاکستانه ولاړ شي یا په قانوني چلند ورسره کیشي او په زور به ایستل کیشي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سختو ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې ویغونډې ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بی انصافه پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې یوه لویه برخه یې هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
په ایران او پاکستان کې د کډوالو له بد وضعیت اره خوا په تاجکستان کې له افغانستان کډه شوي افغانان وایي لا هم په بې برخلیکه وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په لسګونو زره افغانان د تاجکستان په ګرون د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه شول. خو د تاجکستان چارواکي بیا وایي له ځینو حقونو پرته په دې هیواد کې افغان پناه غوښتونکي د ځایي وګړو په څیر زیات حقونه لري. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس راپور ننډي زموږ همکار وړاندې کوي.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځایي وګړي له بې وزلۍ کړیږي، خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی، ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتانی چلوي ډیره تکیه نسی کولای. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپل لږ امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی، چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼ نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوي، ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته پته مده چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم له خپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موش انتظار پاتشولو زکه اوازی وی چې ملګری ملتونه موش نورو هیوادونو تباسي یا پیسې ورکړي، ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړې زده کړې وکړي، خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خواته بیایي. 25 کلنه بی بی هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه، وای د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
ځکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستان ووځو چې طالبانو زموږ کورنۍ، زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال وي، ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیری چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمی وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللې دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو، هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ، خیر دی اوسي توشکې بلستنې او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په لومړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سمانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغه پیسو خوشاله وو.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارند،
دا باید وویل سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان ترڅنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 پیلېږي. بلخوا بیا د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله په چین کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره له هندوستان سره سیالي کوي. جزئیات دې راپور کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یا د سیالي د هندوستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډله د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلي شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ 14 سیالۍ ترسره کړي دي چې 8 بنگلاديش او 6 افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لور ته نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندوستان الف لوبډلې پر وړاندې پیلوبه ترسره کوي. پیلوبه د افغانستان پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پیلوبه کې پاکستان او هندوستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړې. د چین په آسیایي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د 12 بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونزو 4 مډالونه وګټل. که په پیلوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي، دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټي. دا ویلی ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
په دې سره په روانه خبرونه کې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. اوس هم د ازادي